سيتي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
ستوري مشه وخت په خیر د ازادي رادیو پی او استوديو نموز محمد وصل وسال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هر کله کوم. د افغانستان مشرانو جرګه وایي د حکومتي مشرانو ترمنځ اختلافات هیواد له ډیرو جدي ستونزو سره مخ کولی شي. دا شان یو شمېر مدني فعالان له حکومت نه غواړي چې د برېښنایي تذکرو د ویش په برخه کې د مغرضو کړیو مخه ونیشي. یو شمېر نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په میوان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې په لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د امریکا متحدو ایالتونو، برېټانیا او فرانسه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غواړي چې ایران په دې وغندي چې په یمن کې د حوثي یاغیانو لاسته د خپلو توغندیو د لویدو په مخنیوي کې پاتې راغلي. د مولداوی صدر اعظم یو وار بیا له روسیې وغوښتل چې خپل پوځیان او وسلې د مولداوی له بېلتون غوښتونکي سیمې ترانس دنستر څخه وباسي. خبرونو تفصیل. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې پرون په لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. له کندهار د ازادۍ راډیو خبریال نن مخکې د دغو عملیاتو په اړه وویل.
د کندهار د امنیکو مدني چارواکي وایي چې شپږ دېرش وسلوال وژل شوي دي. دغه عملیات د ماسپښین پر درې بجې پیل او تر اتو بجو یې دوام درلودی. دوی وایي چې د شپاړسو وژل شوو وسلوالو جسدونه د جګړې په ډګر کې پاتې دي.
د کندهار د امنیتي چارواکو په وینا دغه عملیات د میوند ولسوالۍ په څو سیمو کې شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې شاوخوا شپېتو تنو سیمه ییزو خلکو د دولتي حاکمیت په ملاتړ او د طالبانو د نفوذ د مخنیوي په نیت ولسي پاڅون کړی دی. د شنبې په ورځ د زابل امنیتي چارواکو او د ولایتي شورا غړو له پاڅون کوونکو سره ولیدل او له هغوی یې وغوښتل چې د پولیسو په لیکو کې شامل شي. له دې مخې د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم د دولت وسلوالو مخالفانو پر ضد پاتون نشوي، خو د دغو پاتون کوونکو غړو پر حکومت انتقاد کړی دی چې د دوی کافي ملاتړ نه دی کړی. د لوګر، لغمان، سمنګان، کندوز او وردګ ولایتونو لپاره نوي والیان وټاکل شول. د سیمې زورګانو خپلواکي ادارې پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې انور خان، اسحاق زید لوګر، آصف ننګ د لغمان، عبداللطیف ابراهیمی د سمنګان، عبدالجبار نعیمی د کندوز او شاه جهان د میدان وردګ والیان ټاکل شوي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه کسان د سیمې زورګانو د خپلواکي ادارې د وړاندیز پر اساس د ولسمشر تر تایید وروسته په دندو وګمارل شول. د کندهار سلګونو اوسیدونکو پرون شنبه په یوه غونډه کې د الکترونیکي تذکرو د ویش له ځنډېدو سره مخالفت وکړ. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال وایي د غونډې برخوالو د برېښنایي تذکرو د ژر تر ژره ویش غوښتنه وکړه او وی ویل چې په دې برخه کې د هر راز ځنډ او خنډ مخالف دي. په عین حال کې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق هم په خپلو تازه څرګندونو کې د برېښنایي تذکرو ویش یوه ملي موضوع بللې او ویلي دي چې له دې ملي پروسې سیاسي ګټه اخیستل غندي. شنبې په ورځ ولسمشر غني، لومړی میرمن او د ولسمشر دوهم مرستیال د الکترونیکي تذکرو لپاره فورمې ډکې کړې، خو له دې یوه ورځ وروسته اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وویل چې باید د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر ودرول شي او لومړی پرې یوه اجماع رامنځته شي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا متحدو ایالتونو، برېټانیا او فرانسه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غواړي چې ایران په دې وغندي چې په یمن کې د حوثي یاغیانو لاسته د خپلو توغندیو د لویدو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د پریکړه لیک له هغې مسودې سره سم چې رویترز خبري آژانس لیدلې، دا درې متحدان همداراز له امنیت شورا غواړي چې د توغندیو په تړاو د بندیزونو د سرغړونې په خاطر د ایران پر ضد د اقدام ژمنه وکړي. ډیپلوماتانو رویترز ته ویلي چې د پریکړه لیک مسوده امنیت شورا ته د جمعې په ورځ سپارل شوې ده. ټاکل شوې ده چې امنیت شورا د فبروري تر شپږویشتمې پورې پریکړه لیک تصویب کړي، خو دا احتمال شته چې د روسیې له مخالفت سره مخامخ شي. پریکړه لیک د تصویب لپاره د امنیت شورا د نهو غړو موافقې رایې ته اړتیا ده، خو د دې شورا دایمي غړي لکه روسیه، چین، امریکا، فرانسه او برېټانیا یې ویتو یا رد کولی شي. ولسمشر ډونالډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین په لړ کې او له ولسمشر کېدو راوروسته د ایران پر ضد کلک دریځ خپل کړی دی. د اسرائیل پوځوي ورسره د چيله غزي سره د اسرائیل په پوله کې د 14 په نتیجه کې د دوی څلور پوځیان ټپيان شول. جنگي الوتکو په غزه ترنګ کې د حماس هدفونه وشتل. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي چې په پرونی 14 کې د دوی دوه سرتیري سخت ژوبل شوې دي. د 2014 کال را ورسره د غزي په پوله کې تر ټولو جدي پیښه ده. غزه د حماس د وسلوالو په لاس کې ده. د مولداویا صدر اعظم پاول فلیپ یو وار بیا له روسیې وغوښتل چې خپل پوځیان او وسلې د مولداویا له بیلتون غوښتونکي سیمې ترانس دنستر څخه وباسي. فلیپ پرون د مونشن په امنیتي کنفرانس کې یوه ګردي میز ته وویل چې هیواد یې له روسیې سره انډوله او دوستانه اړیکې غواړي، داسې اړیکې چې زموږ سوداګري همکاري به نه سیاسي کېږي او د ډیالوګ به د دوه اړخیز درناوي پر اساس وي. د مولداویا ځواکونو او د موسکو له ملاتړه برخمنو ترانس دنستري جنګیالیو په 1992 میلادي کال د لنډ وخت لپاره خونړۍ جګړه وکړه. د دوی ترمنځ وروسته له دې اوربند وشو چې په سیمه کې روسي پوځیانو د بیلتون غوښتونکو په ګټه مداخله وکړه. په دې سیمه کې شاوخوا 1400 روسي پوځیان دېره دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. د افغانستان مشران جرګه وایي د حکومتي مشرانو ترمنځ اختلافات هیواد له ډېرو جدي ستونزو سره مخ کولی شي.
دغه درونی اختلافات چې اوس موجوده په نظام کې دا به د وطن په خیر نه وي. اختلافات کو د ولس مراد ضعیفېږي، موږ امنیتي سکتور مراد ضعیفېږي.
په همدې موضوع مو د چارو له کارپو صدیق پتمن سره مرکه هم کړې.
اساسا د دغه حکومت جوړښت د اختلافاتو پر بنسټ رامنځته شو، نه د توافقاتو پر بنسټ. او د دوی ترمنځ مشترک وجه او مشترکه افغانلار وجود نه لري.
د شن په یو بل راپور کې اوري چې په کابل کې یو شمیر مدني فعالانو له حکومت غوښتي چې د برېښنایي تذکرو د ویش په برخه کې د مغرضو کړیو مخه ونیسي. د یو شمیر نورو راپورونو او مطالبو ترڅنګ نور بسته ونیس پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمای کې ځای لري. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. مننه چې ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د مشران جرګې اداري پلاوی او یو شمیر څېړونکي وایي چې د حکومتي مشرانو ترمنځ اختلافات افغانستان له ډېرو جدي ستونزو سره مخ کول شي. د مشران جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي نن ازادي راډیو ته ویل چې دا اختلافات باید ژر حل شي او داسې قانون او ملي منافعو په اساس اقدامات وشي. په عین حال کې یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي چې د حکومت د مشرانو ترمنځ له موجودو اختلافاتو څخه دښمن ګټه اخلي او ډېر زیان عامو خلکو ته رسیږي. همدا شېبه زما همکار نسیم شفق را سره استودیو کې دا په ډیره نور تفصیل لري. مهرباني شفق صاحب
سلام علیکم. بل لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په دې سورزو کې د حکومتي مشرانو ترمنځ د اختلافاتو خبره کیږي. په تیره د الکترونیکی یا برېښنایي تذکرو د ویش د موضوع پر سر د مشرانو جرګې دوهم رسیال محمد آصف صدیقي هم وایي چې دا اختلافات د اندېښنې وړ دي او د ده په خبره کې ادامه عمومي زیان حکومت او خلکو ته رسیږي او وضعیت به د ده په خبره لا پسې خراب شي. د ویل چې په ځینو مواردو کې یو شمیر حکومتي مشران او حکومتي مقامات ملي منافع ته نه بلکې ګوندی ګټو ته توجه کوي. د ویل په دې اړه
دا درونی اختلافات چې اوس موجوده په نظام کې دا به د وطن په خیر نه وي. اختلافات کو د ولس مراد ضعیفېږي، موږ امنیتي سکتور مراد ضعیفېږي. دا ټول هغه مسایل دي چې افغانستان بالاخره بدبختی ته اړ کی لږ ذره ملي منافع ته توجه وکړي، ملي مسایل ته دوی په نظر ونیسي.
البته دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې پرون په ار کې په یو غونډه کې ولسمشر غنی د اساسي قانون پر تطبیق ټینګار وکړ او ویل چې وخت په تیرېدو دی او باید موږ چټک اقدام وکړو په بیلابیلو برخو کې. او د ده په خبره افغانستان دې ته ضرورت لري چې باید اقدامات چټک وسي او کارونه په چټکۍ سره ترسره سي. خو اجرایه رئیس عبدالله په خپلو خبرو کې په دې غونډه کې ویل چې د خلکو غوښتنو ته باید پام وشي او تصامیم باید داسې ونیول شي چې بحران لا زیات نه شي. که څه هم د چانو مونږ خسته یا کوم خاص موضوع ته اشاره و نه کړه، خو داسې ویل کیږي چې دغه سرګندونو ته په پام داسې انګیرل کیږي او داسې ترستنباد کیږي چې ګوندې پوزینو مسایلو لکه د الکترونیکی تذکیرو د بیش پر سر چې پروسه پیل شوه د ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالعبدالله ترمنځ اختلافات شته او د هغوی پرونی او سرګندونو هم ګواکې د کنایې په ډول پر یو بل یو ډول انتقاد او اعتراض وو. په همدې حال کې د سیاسي چارو سیډونکو هم په دې موضوع باندې هغوی تمرکز کړی او خبرې کړې دي او نظر لري. له دې ډلې څخه داود مایار وایي چې له دې اختلافاتو د افغانستان دښمنان ډېره ګټه پورته کولی شي.
ای تضادها یا ای شگافها در شرایط فعلی افغانستان که ما موضوعات بزرگی را داریم، دشمنای خارجی قوی را در مقابل ملت خود، در مقابل کشور خود داریم، افکار مصروف یا انرژی مصروف مسائل درونی میشه و هدف اصلی یا هدف بزرگ که دشمن خارجی است اون نادیده گرفته میشه، متضرر اصلی ملت است.
د دې ترڅنګ تر اوسه پورې د مرکزی حکومت او د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور مشکل هم لا په خپل حال پاتې دی او هغه ټینګار کوي اوس هم چې هغه د بلخ والی دی او خپل کار ته دوام ورکوي. تر دې پخوا حکومتي چارواکو د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ د نظر د تفاوت خبره منلې، خو په وار واري ویلي چې هغوی پر ملي مسایلو د نظر یووالی لري، ولی په تازه موردو کې هغوی څه نه دي ویلي او اوس ولیدل شي چې د برېښنایي تذکرو د بېشلو پر سر او زیرو نورو مسائلو دغه اختلافات څومره جدی دي او تر کله به دوام وکړي؟
بله، ډیره زیاته مننه کوم شفق صاحب. کور ودان به هم پام دی موضوع زما همکار نسیم شفق د سیاسي چارو لپاره په صدیق پټمن سره مرکه کړې ده. خغل پټمن د افغان حکومت د مشان ترمنځ روانو شتو اختلافات ته په پام سره وایي د ملي او والی حکومت جوړښت د اختلافاتو پر بنسټ رامنځته شوی نه د توافقاتو پر بنسټ. نو موږ سره لدی چې د حکومت مشان خلکو سره د کړیو ژمنو په تر سره کولو کې ناکام غنی وای چې دوی په خپل کې هم یو شمیر کړی او ته وعده کړی دی او په خپل ژمنو کې پاتې راغلی دی. مرکه ته ورسو.
اساسا د دغه حکومت جوړښت د اختلافاتو پر بنسټ رامنځته شو نه د توافقاتو پر بنسټ، او د دوی ترمنځ مشترک وجه او مشترک کړنلارې وجود نه لري. په دنیا کې ائتلافي حکومتونه معمول دي رامنځته کیږي یا د انتخاباتو په نتیجه کې او یا د مسایلو د حل لپاره، مګر هغه دواړه ټیمونه یا څو ټیمونه چې په ائتلافي حکومت کې ونډه لري هغه خپلو ژمنو ته یو د بل په مقابل کې او د ملت په مقابل کې وفادار پاتې کیږي. د دې حکومت د ناکامۍ اساسي ستونزه دا ده چې دوی په خپلو منځونو کې ژمنو ته وفادار پاتې نه شول او د افغانستان د خلکو په مقابل کې ژمنو ته وفادار پاتې نه شول. د دوی تعهداتو باندې نه پابندي او ملت ته دروغ ویل د دې باعث شو چې دوی او ناکام حکومت وي او د دې ترمنځ یو ورځ تر بلې ورځې اختلافات زیات شي او د دې اختلافاتو نه متاسفانه چې د افغانستان ملت رنځوري، دوی د دیوالونو تر شا ناست دي، خپل آرام ژوند لري او ټول شان ورته مهیا دي، هغه څه چې زوريږي هغه د افغانستان خلک.
پټمن صاحب، د اختلافاتو هم د ټکی ستاسو معلومات څه دي د رهبرانو د حکومت ترمنځ څه دي؟ هغه
د قدرت پر سر د دوی جګړه ده، د چوکیو پر سر د دوی جګړه ده. دوی غواړي خپل ځان ته نږدې افراد، دوی ته وفادار افراد مقرر کړي، د دې په ځای چې مسلکي افراد مقرر کړي، ملت ته وفادار افراد مقرر کړي. دوی ټول دغه څلور کاله درې نیم کاله د دوی ټول پام دې چنه وهلو کې تیر شو چې دا مقرر کړي، دا منفق کړي، دا لري کړي، بیا هغه یو دوی ته څومره وفادار دی، د دې ډلو ته څومره وفادار دی، دوی ته څومره امکانات راوړی شي. تاسو ګورئ چې هر ورځ دوی پام دې باندې مصروف دي، په ملي مسایلو باندې قطعا دوی بحث نه کوي، په اقتصادي مسایلو باندې قطعا دوی بحث نه کوي، او هغه ډېر څه چې د ملت لپاره ځورونکي دي هغه د دروغ او هوایي پروژې دي چې د حکومت هر ورځ په هغې باندې شخوند وهي، او متاسفانه په منځ کې هیڅ نشته دی. هر ورځ زمونږ اقتصاد خرابیږي، هر ورځ زمونږ د خلکو ژوند خرابیږي، زمونږ د خلکو دسترخوان خالی دی، د تلویخ فیصدونه زیات خلک د فقر د خط نه لاندې ژوند کوي.
او پټمن صاحب، پرون هم پارک غونډه والته هم جمهور رئیس خبرې وکړې او هم اجرایی رئیس، داسې ویل کیږي چې د غوی د خبرو یو برخه چې واک نه ګویانې وي او یو ډول اعتراض پر یو بل باندې، تاسو هم دغه یو څه حس کړل؟
بله، د یو بل ته همیشه په مجالسو کې کنایې وي او دا د افغانستان د خلکو په ګټه نه ده، ځکه حکومت یو متحد ټیم ته ضرورت لري او دا ټیم په مفکوروي لحاظ متحد نه دی، د کار کولو په لحاظ متحد نه دی او د برنامه په لحاظ باندې متحد نه دی. نو په دې لحاظ باندې اول کله چې برنامه خبره کوو خو دواړه برنامه ځکه نه لري چې تاسو ودل درې نیمو کال کې دیت شي مونږ کولای په څلورو کالو کې تر دې وروسته هم دوی څه نشي کولای ځکه وروستی کال د حکومت د کمپاینونو کال دی.
بله د سیاسي چارو کارپو صدیق پتمنو کس هم خغلی پتمن د ملي والی حکومت په خپلو چارو کې ناکامو بل خو افغان حکومت په وار وار ویلي چې دوی خروان دي او دوی د ولس سره چې کوم ژمنې کړې دي هغوی ته دوی ژمن دي او هڅه کوي چې ولس ته ښه کار وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
من چې ازادي رادیو ته غوږی استاس کولای شي چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مخام تر وو بجو پورې په همدې سپه ووري. اوس هم راځوي به بهرنۍ موضوع ته. امریکا او په امنیت شورا کې متحدانو یې په یو نوي پریکړه لیک کې چې مسوده جوړه شوې د یمن د توغندې په مسله کې د ایران پر ضد د اقداماتو غوښتنه کړې ده. امریکا او لویدیز متحدان یې په ایران تور لګوي چې حوثی یاغیانو د ایراني توغندې د رسیدو په مخنیوي کې پاتې راغلي تمه ده چې د لویدیزو متحدانو لخوا د دې پریکړه لیک د مسودې په اړه یو نوی وروسته رای واخیستل شي. د موضوع د تفصیل لپاره احمد تکل د شبه د پراګ له سټوډیو را سره ده. تکل صاحب د دې پریکړه لیک په طرحه کې کوم دلایل وړاندې شوې دي د دې لپاره چې د ایران پر ضد باید د امنیت شورا لخوا اقدامات وشي؟
مننه وصال صاحب. سلامونه تاسو او اوریدونکو ته. د پریکړه لیک له هغې مسودې سره سم چې متحدو ایالاتو برتانیې او فرانسې چمتو کړی او متن یې رویټرز خبري اژانس ته هم رسیدلی د دریو متحدانو له امنیت شورا غوښتي چې د توغندیو د استولو له بندیز څخه د سرغړاوي په خاطر د ایران پر ضد د اقداماتو ژمنه وکړي. البته دا وروسته له دې چې متحدو ایالاتو په یمن کې د حوثي یاغیانو لخوا پر سعودي عربستان د ویشتل شویو توغندیو په اړه اسناد او شواهد نړیوالو ته وړاندې کړل. د امریکا او متحدانو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غواړي چې تهران دې په یمن کې د ایران پلو حوثي یاغیانو لاسته د خپلو توغندیو د لوېدو په مخنیوي کې د پاتې راتلو په خاطر وغندي. ډیپلوماتانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د پریکړه لیک مسوده امنیت شورا ته د جمعې په ورځ چې د فبروري 14 وه همدغه تیره جمعه سپارل شوې ده او تمه ده چې امنیت شورا به د روانې فبروري میاشتې تر 16 نیټې پورې چې تقریبا لس یوه هفته وروسته کېږي دا باید تصویب کړي.
بله روسیه چې تقریبا اکثره د ایران او د امریکا د نورو رقیبانو پر ضد پریکړه لیکونه رد کړي دا ځل به څه وکړي؟
د دې خبر له خبرېدو وروسته یعنی د په امنیت شورا کې د دې مسودې د طرحې له جوړېدو د خبر له خبرېدو وروسته زیاتو خبریالانو هڅه وکړه چې د روسیې دریز معلوم کړي، مګر خبریالان وایي چې په امنیت شورا کې د روسیې ډیپلوماتان په دې اړه د خبرو لپاره یا چمتو نه وو او یا ونه موندل شول. خو په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماتان وایي دا احتمال شته چې دا پریکړه لیک د روسیې له مخالفت سره مخامخ شي، یعنی ویټو یې کړي. د امنیت شورا د پریکړه لیکونو د تصویب لپاره تاسو پوهیږئ چې د نهو غړو موافقې رایه ته اړتیا وي، خو د دې شورا دایمي غړي چې امریکا، روسیا، چین، فرانسا او برتانیا دي هر پریکړه لیک ویټو کولای یا ردولای شي. البته د یادونې وړ ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ حتی د انتخاباتي کمپاین پر مهال او اوس چې ولسمشر دی د ایران پر ضد کلک دریس خپل کړی او خپلو اروپایي متحدانو ته هم خبرداری ورکړی چې ښایي د ایران او لویو قدرتونو ترمنځ له اټومي موافقې څخه اوزي. ولسمشر ترامپ همداراز ویلي دي چې کانګرس هم په دې مسله کې ناغېړي کړې او دا موافقه چې له ایران سره شوې ده دا نیمګړې بللې ده او ویلي چې هم حکومت پخوانی حکومت د ولسمشر باراک اوباما په مشرۍ وبه کوي حکومت او هم کانګرس د دې تړون په د یو ښه د امریکا لپاره د یو ښه تړون په ترلاسه کولو کې دی وایي چې هغو پاتې راغلي وو. وصال صاحب
ډېره زیاته مننه کوو. تکل صاحب کور ودان زما همکار احمد تکلو د پراګ له سټوډیو یې چې ویلې امریکا او په امنیت شورا کې د متحدانو په یو نوي پریکړه لیک کې چې مسوده جوړ شوې د یمن د توغندیو په مسله کې د ایران پر ضد د اقداماتو غوښتنه کړې ده. د ازادي راډیو د تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه د سهار لوونه د ماښام تر وو بجو پورې په همدې صفه واورئ. اوس هم اقتصادي خبرونه لرو.
السلام علیکم. په مخړی د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خون مسؤل وایي چې ټاکل شوی د رواني اونۍ تر وروستیو پورې په یاد ولایت کې د ټاپي پروژې د پرانستې مراسم پیل شي. صدیق خوني مرستیال تورالی غوسی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه مراسم کې به د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو ولسمشران او لوړ پوړي چارواکي هم ګډون وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د ټاپي پروژې په پرانستلو سره به د افغانستان په اقتصادي وضعیت کې مثبت بدلون راشي. د افغانستان کرنې او مالداری وزارت مسؤل وایي چې د دایکنډي ولایت د بادامو په حاصلاتو کې 40% ډیروالی راغلی دی. د یاد وزارت ویان اکبر رسمي ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې د دغه ولایت په ولسوالۍ کې 40,000 متریک ټنه بادام تولید شوي. دا په داسې حال کې ده چې دا مقدار په تیرو کلونو کې 40,000 متریک ټنه و. نوموړي زیاته کړه چې د دایکنډي ولایت د کرنې او مالداری ریاست او خلکو پاملرنه د دې سبب شوې چې د بادامو حاصلات ډیر شي. او دا هم د ارتزاقي موادو بی د کابل په بازارونو کې یو 50 کیلو بوجي خزاکی وړه، یو 100 افغانۍ، یو بوجي بوره 14 افغانۍ، یو درې منی بوجي ورجه 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي، یو زر شل افغانۍ. د دې تر څنګ د یو لیټر پټرول بای 45 او یو لیټر ډیزل بای 48 افغانۍ ده. د کابل په 6000 سره کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعار سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ، یو شل پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 30 پوله، یو پاوند 49 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1500 افغانۍ. د خبرونو پای.
دا نور خبرونه تاسو کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولې. یو شمېر ویډیو ریپورتونه هم کولای شئ تاسو زموږ په ویب سټ کې وګورئ. زموږ د ویب سټ ادرس www.azadiradio.com. دا شان په فیسبوک کې هم کولای شئ زموږ سره ملګري اوسئ. یو ګڼ شمېر نور مسایل او مطالب هلته هم ولولې او وګورئ. اوس هم یو بل موضوع لرو. د افغانستان د بیلابیلو مدني ټولنو استازي وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د مغرضو اهدافو په خاطر د برېښنایي تذکرو د ویش مخه ونیسي. دوی چې د یکشنبه پر ورځ په کابل کې سره راغونډ شوي وو، وایي خلک د برېښنایي تذکرو په سر د رامنځته شوو اختلافاتو څخه تر ستوني راغلي او نه غواړي د موضوع لا قومي رنګ واخلي. دوی د یو پریکړه لیک له خپرېدو سره په ملي وحدت حکومت هم غږ وکړ چې د هغو ګټو په خاطر چې برېښنایي تذکرې لري د لړۍ چټکه او سره سری کړی. یوسف خان زدران هم د غونډې ته ورغلی او دغه جزئیات یې برابر کړی. هم دا شیبه سره په سټوډیو کې د بخیر اغلی زدران صاحب
ډیر مننه. وصال صاحب، د افغانستان د بیلابیلو مدني ټولنو ځینې استازي وایي دوی د برېښنایي تذکرو د ویش غوښتونکي دي تر څو په راتلونکي کې د برېښنایي هویت له مخې شفاف او عادلانه انتخابات ولري. دوی چې د یکشنبه په ورځ په کابل کې راټول شوي وایي د برېښنایي تذکرو په اړه د خلکو غوښتنه معلومه ده او نور په دې برخه کې د ځینو کړۍ لخوا د خنډونو له رامنځته کېدو ستړي شوي دي. دوی په دې اړه یو پریکړه لیک هم پور کړ چې پکې راغلي نور نه باید دا ملي پروسه قومي بوی واخلي. د طبي ضد بنسټ مشر راهله جعفری د نورو پاستازي توپ دا پریکړه لیک ولوس چې خدا د یو دغه یو برخه خبره کړو.
نهادهای مدنی و جوانان اقوام مختلف کشور جهت تسریع بخشیدن روند توزیع شناسنامه‌های برقی از حکومت و نهادهای زیردخل می‌خواهند که شناسنامه‌های برقی را با شرایط و خواست مردم ما هر چه زودتر توزیع نماید. ما از حکومت وحدت ملی و جناح‌های مختلف حکومت خواهان رفع هر چه زودتر مشکلات سراراه توزیع تذکره‌های برقی هستیم و نمی‌گذاریم که منافع ملی قربانی خواست‌های بعضی افراد مغرض شود.
د مدني ټولنې د استازي داسې وخت د برېښنایي تذکرو د ژر ویش غوښتونکي دي چې د ولسمشر محمد اشرف غني د وایاندوی دفتر سرپرست تیره پنځشنبه په خپل فیسبوک پاڼه کې ولیکل. ولسمشر غني د برېښنایي تذکرو بایومټریک وکړ او د برېښنایي تذکرو ویش لړۍ به ډېر ژر پیل شي. له هغې وروسته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، د کابینې ځینو وزیرانو او د حکومت نورو لوړ پوړو چارواکو هم د تذکرو د بایومټریک پروسې د بشپړېدو خبر ورکړ. خو اسرائیل رئیس بیا تیره ورځ په ار کې یوې غونډې ته ویل چې ځینې پروسې ملي بحث او ملي اجماع ته اړتیا لري تر څو ټول خلک پکې ځان وویني. مدني فعالان وایي د خلکو ترمنځ په دې اړه اختلافات نشته، ولی ځینو مغرضو کړیو دا پروسه ځنډنی کړې ده. دوی وایي د پروسې پیلېدل د افغانستان لپاره ډېرې ګټې لري. لړل یې د عدالت ګوند یوې مشرې، د عدالت بنسټ په نامه د یو بنسټ مشرې حمیدې وردګ، د دغه پروسې د ژر پیلېدو غوښتلو تر څنګ وویل د دغه پروسې د ګټو په اړه وویل.
امروز این بحث با کدام اساس آوردن مطرح ساختن؟ به این دلیل هستند که در شروع به خاطر داشتن تابعیت الکترونیکی و یا هم به خاطر داشتن یک تابعیت معیاری حداقل تا 20 سال خواستن مانع از این ایجاد بکنن تا شهروندان افغانستان از این مورد خیلی یعنی محرومیت خود داشته باشن. به این دلیل است که ما نتونستیم یک انتخابات شفاف داشته باشیم، نتونستیم موضوعات جرایی در کابل و در افغانستان بگیریم و در ضمن از این قضایای مختلفی که از این لحاظ ما صدمه خیلی بزرگ می‌بینیم از لحاظ شهروندی مانع از این وجود داشته.
دا په داس حال کې د حکومت ترمنځ او د ځینو چارواکو کړیو لخوا د برښنایي تذکرو کې د افغان کلمې د درج پاک لباندې زیدو نقیز نظریات موجود دي. خو د افغانستان مشرانو جرګې ویلې چې په دې حق له اختلافات د افغانستان په ګټه نه دي او باید دا پروسه زر پیل شي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
من نشی از ادیر رادیو تا واگی است. اوس هم یو امنیتی موضوع د کندهار امنیتی چارواکی د دې ولایت په میوند ولسوالۍ کې د شپږ دیرشو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د چارواکو په وینا د غزمکنی او هوایي عملیات پرون په 3 بجې پیل او د شپې پر 8 بجو پای ته رسیدل. محمد صادق رښتینه له کندهار معلومات راکوي.
د کندهار د امنیت کمانډانی د ویان مرستيال متي الله هلال از ادیر رادیو ته وویل چې د عملیات د میوند ولسوالۍ په کلاشامیر شلغمی او نور سیمو کې د افغان ځنګړو ځواکونو د 03 پنوم ځنګړي کې تیر سره کړی چې پر مهال شپږ دیش په سوال وجل سی بیا یو شمیر نوټ پنسی بي د هلال په وینا د شپږ وسلوالو جسدونه د عملیات په سیمه کې پاتې سی بي.
د ځنګړو ځواکونو هوايي او زميني عملیات پروم پای ته رسیدل. پر مهال شپږ دیش وسلوال مړه چې د شپږ سنو جسدونه هم د جګړې په دیګر کې پاتې دي. اتل استان وسلوال ژوند دی نیول سی دی دوه انفور سلا یو سنایپر توپک او درې کلاشنکوفونه او خلاص راغلی دی.
هلال بای دغه عملیات تم اپشن په 3 بجې پیل او د شپې پر 8 بجې پای ته رسیدلی او د وسلوالو یو شمیر موټرونه موټر سایکلونه او نور وسایل تخریب او لمنځه وړل سی. وسلوالو طالبانو تر وسه د میوان د عملیات پاره سن دی ویلی.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
تاسو کولای شئ ازادي رادیو په ټول هیواد کې او د هیواد په لویو خارونو کې په 3.15 اف ام سپه باندې واوري. دا چې د کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننۍ وګڼو کې کوم مهم مسایل راخستې دي، له دې به مزمه همکار نسیم شفق خبر کړي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننۍ وګڼو کې تر ډیره له افغانستانه د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د نهویشتمې کلیزې په مناسبت په پرونی غونډه کې د افغان چارواکو خبرو ته پام اړولای دی. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په یو مطلب کې په دې اړه لیکلي چې ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله په کنایا کې د یو بل پر وړاندې اعتراضیه څرګندونې وکړي. په مطلب کې راغلی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د برښنایي تذکرو د ویش موضوع ته په اشاره سره وویل افغانستان په حساس وضعیت کې دی او نه باید د دغه هیواد زمامداران د هڅه وکړي چې له یو بحران نه د بل پلور ولاړ شي. خو د مطلب د لیکونکي په باور د ولسمشر غنی ځواب بیا ورته دا و چې زمان درېدلی نه شي او که افغانستان غواړي مخته ولاړ شي او وغواړو د خلکو ستونزې هوارې کړو باید تصمیم ونیسو. دنیا خپلواکي ورسپانې بیا په دغه غونډه کې د ولسمشر غنی دا خبرې راخیستې چې د افغانستان اساسي قانون هر څه واضح کړي او له مخې به یې وړاندې درومي. په سرمقاله کې راغلي چې نوموړي یو شمېر سیاسي ستونزو ته په اشاره سره وویل چې د زغم سیاست یې خپل کړی او کوښښ کوي هیواد د پرمختګ په لور بوزي. خو د سرمقاله لیکونکي په باور ولسمشر غنی د اساسي قانون پر اساس د پریکړو کولو خبره داسې مهال کوي چې د افغانستان نظام له سره تر پښو په بې قانونۍ او فرا قانونۍ کې ډوب دی. په سرمقاله کې په چارواکو غږ شوی چې د ملت د باور خپلولو په خاطر د خپلو خلکو تر څنګ ودرېږي کانه نو وضعیت به لا پسې خراب شي. او هیواد دولتي ورسپانې هم په خپل یو مطلب کې په یاده غونډه کې د یو شمیر افغان چارواکو او جهادي مشرانو خبري راخیستې دي.
هیواد لیکلی په دغه غونډه کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم خبري وکړي او وی ویل چې په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسولو لپاره باید مخالفینو ته خپل غېږه پرانیزو او هغوی ته ډاډ ورکړو چې یو پایدار سوله ممکنه ده. په مطلب کې د حکمتیار له قوله راغلی چې له مخالفینو یې هدف هغه کسان دي چې له جنگ ستړي شوي دي، نه هغه کسان چې له بهر څخه ګمارل شوي او پر جنگ ټینګار کوي.
وخت اوس په 10 دقیقې شوې د دې ساده مهمو خبرونو سره ټکی نوریاس نوري چمتو کړي.
د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې 6 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې شاوخوا 6 تنو سیمه ییزو خلکو د دولتي حاکمیت په ملاتړ او د طالبانو د نفوذ د مخنیوي په نیت ولسي پاڅون وکړ. د شنبې په ورځ د زابل امنیتي چارواکو او د ولایتي شورا غړو له دغو پاڅون کوونکو سره ولیدل او له هغوی وغوښتل چې د پولیسو په لیکو کې شامل شي. د لوګر، لغمان، سمنګان، کندوز او وردګ ولایتونو نوي والیان وټاکل شول. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د خبر پاڼې له مخې انور خان اساق زید د لوګر، آصف ننګ د لغمان، عبداللطیف ابراهیمی د سمنګان، عبدالجبار نعیمی د کندوز او شاه جهان د میدان وردګو والیان ټاکل شوي دي. د کندهار سلګونو اوسیدونکو پرون شنبه په یوې لویې غونډه کې د الکترونیکي تذکرو د ویش له ځنډیدو سره مخالفت وکړ. د سپینې ماڼۍ یو چارواکی وایي متحده ایالات هیڅ باور نه کوي چې ترکیه د سوریې په شمالي ولایت افرین کې په پوځي عملیاتو کې د کردانو پر ضد کیمیاوي وسلې کارولې وي. د امریکا متحد ایالاتونه، بریتانیا او فرانسا د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غواړي چې ایران په دې وغندي چې په یمن کې د حوثي یاغیانو لاسته د خپلو توغندیو د لویدو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د اسرائیل پوځ وایي وروسته له دې چې له غزې سره د اسرائیل په پوله کې د چاودنې په نتیجه کې د 2 پوځیان ټپیان شول. جنګي الوتکو یې په غزې ترنګه کې د حماس هدفونه وویشتل. او د مولداویا صدر اعظم پاول فیلیپ یو وار بیا له روسیې وغوښتل چې خپل پوځیان او وسلې د مولداویا له بیلتون غوښتونکي سیمې ترانس دنستر څخه وباسي.
من کوله نور یاس نورینه چې د مهمو خبرونو سرټی کې تاسو ته وړاندې کړل. اوس هم د 19 پروګرام نور بس ته وخت دی چې حدیث پردیس به تاسو ته وړاندې کړي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت اونیز خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته د نیم ساعت په مخه ز محمد حدیث پردیس در امین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په خبرونه کې د معمول په څیر بیا مهم ملمنۍ ته بلنه ورکړي. ملمنه مو د شیفه سلطانی د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د همغږۍ د برخې مشره تر 3 پورې به راورسیږي. له دوی سره خپل بحث ته ادامه ورکوو. همدارس په دې اونۍ کې یوې د پروین په نامه یوې میرمنې د زمونږ هغه شمیرې ته چې د اونۍ په جریان کې فعال وي زنګ وهلی وو او خپل شکایت یې هم له موږ سره ثبت کړی چې وروسته به د هغې خبرې هم واورو. قدرمنو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. د ټلیفون شمیرې مو چې همدا اوس فعاله دي 0725500 0990 40 15 30. په دې شمیرو را سره اوس کولی شئ اړیکه ونیسئ او د ونۍ په جریان کې هغه مېرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري کولی شئ د 0909 909 006 شمیره فعاله ده او په دې شمیرې را سره خپل شکایت ثبت کړي. مشخصه توګه هغه مېرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري. او تاسو اوریدونکي هم کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. یو تماس لرو، دوی برا واخلو. بلې سلام، ستړي مشي لکم زینه ماړی کنه ولی.
الو، سلام علیکم.
وعلیکم السلام، خبرونه ته خرغلی.
مننه حمدالله لزرمت.
مهرباني وکه حمدالله لزرمت څخه. څنګه
یې کوم څنګه به کوو؟
بلې زما غا کوري.
او غا کوم خبرونه ده؟
خبرونه په عدلی او قضایی بنسټونو کې هغه مېرمنې چې ستونزو سره مخامخ دي، کېدای شي تاسو د خپل هلته د ظلمت په باره کې راته ووایاست چې په ظلمت کې عدلی او قضایی بنسټونو ته کومې مېرمنې چې ستونزو سره مخ کېږي څومره مراجعه کوي، هلته دوی څومره فعال دي دغې ادارې؟ بله مننه کوم وروره. ظلمت ولسوالۍ نه الحمدلله زنګ وهلی و، یو بل تماس هم شته، دوی به هم راواخلو. سلام، ستړي مشې، له کوم ځینه ما اړیکه نیولې؟ مهرباني ورور، خو مخکې دینه چې خبرې وکړي راډیو آواز دې بند که یا ګل که؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خیر اخلاق پروانی ته
مننه. سمیع الله در طرف لیک زابل ولایت.
سمیع الله خان زابل، نه خیر اخلاق پروانی ته مهرباني.
زه به دلته د غزنی او شزو پر وړاندې نظر درکړم. داسې زابل ولایت کې، زه خپله زابل ولایت سور ولسوالۍ کې، دلته زموږ په ولسوالۍ کې هېڅ داسې د ښځو لپاره مثلا محکمه یې شی هم نشته چې مثلا خپلې ښځې، هغه ښځې کوم زخرا خلکو پورې ورسېږي، چې ټولې مثلا کومې قضیې حل کېږي هغه د طالبانو له خواسه حل کېږي. دلته کومې خلکو مشران هم داسې توجه نه ده کړې، بس ټول هغه ته پخواني دودونه دي، د هغو پر اساس باندې هغه قضیې حلېږي. نو ښځې له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي او ډېر مشکلات یې پېښې دي.
بله، قومي مشرانو خبره مو وکړه، دوی هلته په سیمه کې څومره په دغو مسایلو کې رول لري او قضایه دوی ته راجع کیږي؟ دوی خپل کدی باره کې راته معلومات راسره شریک کوي چې واقعا هلته قومي مشران په دې مسایلو کې خپل مهم رول لوبوي که څنګه؟
نو دلته زموږ په سیمه کې خو ټول مثلا هغه واکو ټول د طالبانو په لاس کې دي. نو کوم مشران سی هغه بیا د طالبانو سره د خبره شریکي، مثلا د ښځې یا د کورنۍ خلاف، نو هغه له طالبانو سره بیا طالبان خپل د شریعت له نگاه څخه
مننه کوم ورور. مننه سمیع الله خان له زابل نه اړیکه نیولې وه. قدرمنو اورېدونکو، بل تماس هم شته، دوی به هم راواخلو. سلام، ستړي مشې، له کوم ځینه مو اړیکه نیولې؟ خل دوی سره مو اړیکه پرې شوه. د اونۍ په جریان کې هغه مېرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې له ستونزو سره مخامخ دي او د مختلفو دلایلو له کبله یې قضیو ته په وخت رسیدنه نه کېږي، نو کولی شي د 0 9 9 0 0 6 دا شمېره مو فعاله ده، په دې شمېرې راته زنګ ووهي، خپل شکایت او یادا چې ستونزه په کوم ځای کې ده راسره د تماس ونیسي. موږ یې اړونده مراجعو ته رسوو. یو بل اورېدونکی هم لرو، دوی به هم راواخلو. سلام، ستړي مشې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خبرونه ته خر اغلی خوست نه خر اغلی زیرک سے مهرباني.
نو قربان شم ادا چې نن مو خام مخام او د اشاره کړی دا چې ځوانه حالت کې ولوکا دا وسن د دې رزنی نه ماتې او حجینه د محکمو کې دی خزینه او سن د دې حد سن دي چې حالت په وخت سره رسیدي نه ورته کې دي چې دې څه وته دي چې نو زه دومره وایم چې کته او محکمه راځي د دې پکړه پریکړه کوي چې کوم جرم او کومه سزا نه شي په دې باندې. نو که چېرته دغه ستونزو ته رسیدګي وشي، پاملرنه ورته وشي، بالخصوص دوی د مېرمنو په هکله په محکمو کې دوی دستې پاتې دي، ورته ډېره پاملرنه نه کېږي، نو په آینده کې دې انشاءالله دغه ستونزه به هم مخدو شي او په دې کې ښه ډېر پاجره ترې وتړل شي. نو ما که تاسو سره مېلمه یې د مېلمنه مېم دغه پوښتنه ده چې د مېرمنو په هکله چې څومره کړی دی، آیا دغه څه دستې شته چې تاسو خلاصې کړې دي یا درته پاتې دي؟
ډیرو به خوروره دغه پوښتنه دی که لنډه راته بیا تکرار کړي. په منځ کې د آواز دقت وصل شو. ما ویل چې دا پوښتنه دی که لنډه راته تکرار کړي، ځکه په دې منځ کې د آواز قطع وصل شو. تاسو ویل چې پختنه نن په خبرونه کې بشیره سلطانی صاحب شریفه سلطانی د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د همغږی د برخې مشر سره ملمنه ده. مهرباني وکړئ پختنه مراته وای زبې یاداش کړم.
پردیس ما د پختنه هم درنه وکړه. ما د پختنه کوله چې چرته د اوسنۍ حالاتو کې تاسو دغه خپل دي خزینه او پکله چې دستې پاتې دي تاسو ورغلي او د سیمو په خپله څېړلې دي یا هغه چې ډېرو کالونو راهیسې دي په جینونو کښې دي تاسو څېړلې دي ایا تاسو اوسه پردې خلاصون لاره ورته برابره کړې ده په ځینو محکمو کښې دستې پاتې دي چې پښتانه نه کوي تاسو ورغلي دي پوښتنه مو کړې وي که چېرته دې پوښتنه ده.
بلې ډېره مننه کوم له خوست نه زموږ اورېدونکی وو چې خپل نظر یې را سره شریکو. یو بل اورېدونکی به هم راواخلو. سلام ستړي مه شئ له کوم ځینه مړي کنیولې. بلې سلام که زموږ غږ اورئ مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. ښه قدر من اورېدونکو نو چې کله را سره تماس نیسئ یو ښه موقعیت انتخاب کړئ.
بلې محترم محمد عادیس پردیس صاحب سلامونه وړاندې کوم. ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته ستاسو درنې مېلمنې ته چې تر اوسه هم نه ده راغلي اورېدونکي انتظار کوي سلامونه وړاندې کوم. ډېره ښه موضوع ده خو خدای دې وکړي چې دا موضوع چې تحقیق خدای دې وکړي چې موږ ټلیفون درته کوو موږ ما به خپل په ځان کښې اصلاحات راولو. متاسفانه خبره دا ده تاسې خوشي شي موضوعګانې چې اخري عادیس پردیس اما دغه موږ اورېدونکي چې تاسو ته ټلیفون کوو چې هر سړی وایي موږ حقوق مراعت کړي دي واقعا دغه موږ هم نه دي مراعت کړي موږ خپل په ځان کښې اصلاحات نه دي راایستلي که چېرې موږ خپل په مابین کښې خپل په ځان کښې اصلاحات راول او د مور او د لور یا د خور یا خپل د ښځې حقوق وپېژنو بیا به نه خشونت وي او نه به دغه په خپله آګاهي ده نه به خشونت وي نه به زحمت وي هېڅ شی به نه وي خو ما خبره دا ده چې موږ خپل ما په ځان کښې اصلاحات نه دي راایستلي دغه څه شي اورېدونکي دایمي اورېدونکي څه شي ته تلې اصلاحات نه دي راایستلي موږ سره پېژنو تر نظر به تېرېږم. ستاسو د مېلمنې ځینې پوښتنه دا ده چې هغه ښځې چې په زندانونو کښې ژوند کوي یا د اولادو سره یا د اولادو د هغو خبر دوی اخېستی دی چې په هر نه به بندیان یا په ګناه یا بې ګناه بندیانې دي د هغو سره څه چلند کېږي او دوی د هغو خبر اخېستی که یا.
بله ډېره مننه کوم قاري صاحب نو انشاءالله ستاسو پوښتنه مو یاداش کړه دا به مطرح کړو. قدرمنو اورېدونکو د هغه ټلیفون شمېره تاسو ته بیا تکراروم چې کولی شئ د اونۍ په جریان کې له موږ سره تماس ونیسئ 0909 799 006 دا شمېره د اونۍ په جریان کې فعاله وي او هغه مېرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري قضایاوې لري او په مختلفو دلایلو دوی ته رسېدنه نه ده شوې او یا یې کار ځنډول کېږي له مختلفو ستونزو سره مخامخ دي دوی کولی شي چې له موږ سره تماس ونیسي د دوی غږ به موږ ثبت کړو او له اړونده مراجعو سره به یې ستونزه شریکه کړو. په تېره اونۍ کې البته یوې اورېدونکي راته زنګ وهلی و دې تقریبا دی ویل چې 8 کاله کېږي له خاوند نه بېله ده البته خاوند یې له کوره ویستلی او په دوامداره توګه مراجعه کوي عدلي او قضایي بنسټونو ته د دې د قضیې د رسېدنې لپاره خو د هغوی خبره ورته همدا ده چې باید خپل خاوند دوی پیدا کړي او عدلي او قضایي بنسټونو ته یې حاضر کړي چې د پروین په خبره چې دا کار د دې له وسه پورته دی. یو اورېدونکی را سره وصل شوی دوی به راواخلو. سلام ستړي مه شئ له کوم ځینه مو اړیکه نیولې.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم په دې هیله چې جوړ خوښ خوشحاله به یاست.
وعلیکم السلام ستړي مه شئ مهرباني وکړئ خپرونې ته ښه راغلې.
مننه کوم. قدرت الله سنجار زابل ولایت نه.
مهرباني وکړئ ورور د خپرونې موضوع په اړه راسره وغږېږئ او خپل نظر راسره شریکوئ. ښه دوی سره مو تماس پرې شو. یو بل اورېدونکی دا به هم راواخلو بیا به ورشو د مېرمن پروین خبرې به واورو. بلې سلام ستړي مه شئ.
وعلیکم السلام فنت صاحب ښه جوړې په خیر.
مننه کوم خپرونې ته ښه راغلې.
مننه تاسو ته او ستاسو درنې مېرمنې ته سلامونه ونې کې هیلې پښتنه خو مو دغه وه چې دلته زمونږ په خوست کښې
بلې
او په خوست کښې زمونږ یوه د کاکا کړه ده کاکا یم د کاکا یې بندي دی زمونږ کاکا سپین ږیره ده تقریبا د 50 کلو دی
بلې
او مېرمنه تا کومه پسې غړيږي نه په دلیا کې په محکمه کې پښتنه نه اوریدل کېږي اخته چې بشر حقوق رئیس تا ورغلو بستان والی ځای ته په خوست کې
بلې
او د دې پښتنه نه کېږي اخته چې دا چا په خپایم کار شو په مابس کې د دې پښتنه نه کېږي دا تاسو نه کېږي موږ دا سره کوم د بشر حقوق
بلې مننه کوم ورور تاسو مسله مو هم یاداش کړه له خوست زمونږ اوریدونکو زنګ وهلی وو د خبرونې ملمه هم را سره تمه واچې په خبرونه کې ګډون وکړي خو د لاربندې لکبلې ونه شوې کړې په هر حال دوی په ټلیفون راخستې دي خو لمړی به ور شو د میرمن پروین خبرې به وورو لاغې به ورسته د شریفي سلطاني سره د همدې مسلې په اړه خپل بحث یې د مورکو میرمن پروین چې په تیرونه کې زنګ وهلی وو خپل سنځل موږ سره شریک کړه
ملکه ما به خاطر یعنی خانوادگی جنجال خانوادگی
نام...
دارم
نام خدا بگوین
نام ما پرمین امی مردکه ما بسیار زیاد دیر جنجالی بودد بسیار جنجال میکرد مر لدو کوب میکرد بسیار جنجال میکرد لدو کوب میکرد بالاخره مر از خانه کشید چند بار پس خانه رفتم باز کشید از خانه پس خانه رفتم آخر سال سال یشتمه که مر از خانه کشید خودش رفت از درم گرفته پشتکارم قد خودش میده پنج بچه دارم دو دختر ولی فعلا در خانه داماد زندگی میکنم به می خاطر در جان شما جنجال انداختم که شما مر یک دفعه از این جنجال می خلاص کنی نه خرج میتونه و نه خط میتونه زوروری هم میتونه که در جای گیر کدیم ما تو رو میکشیم اید ما نمیفهمم که ما چی بکنم چند جای رفتم در حقوق بشر رفتم محلب که رفتم به ما عریضه داد نشته کرد که برو پیدا کرده بیار جلب دادت باز ما به مخاطر دیگه پیسه نداشتم زور نداشتم بجز از خدا جان دیگه همه جنجال مید پیش برده نتانستم به کلی
با کجا مراجعه کردین؟ با ارگانهای عدلی و قضایی مراجعه کردین؟
زنی اولاد بردم از اولاد چی از یاس رایی کرد در زیاش رایی کرد دیگه نتانستم زورم نرسید حقوق شیلپور گفت ببر در اونجی بردم هر جایی که رفتم دیگه جاب مداب گفته که برو پیدا کرده بیارشه ما گفتم ما خود پیدا نمیتانم نمیفهمم که او بانیانه او سیغانه او در گجا هسته در گجا زندگی میکنه
دلیلشان چی بود؟ چی برد میگفتن؟
پول در ما بیتی ما پیدا میکنیم یک جایی که دنیا چی که رفتم نمی پوکی بشار یک مردکه از این کلانه ما بود نمیشناسم هم مدیر میگفت برو دم 30000 روپیه بر ما گفتم بیادر ندارم 30000 روپیه باز یک جای دیگه امو تو رفتم مریضه را که پیش کردم گفت 40000 روپیه بیار مدت کار تعال میکنم دوام زورم نرسید بالاخره این شماره تو را از یک نفر گرفتم گفت که خیر ببینم این کار ما را کرد از تو پول جای گشتیدم نتانست کار ما را دم اینجا که ما زنگ زدم همی کار ما حل کرد این حال مشکل ما حل شده گفت دمی خواهد دم سره د تکلیف کړم از کوم از می طرف روزه کې تیر شو دغه باز روزه تیر شو په امي ول رته ان دي نه پري را زمي ولاد مې راستم نه عارضه کل شه د دې سم پاس دا عارضه را ور دي کې ادا جه کې عارضه نشته کوم پاس د دې سم دا کې ګل دات کوسته ما زور ما نه مرسه علي ما د ګوجا بيګشتم کې شاور تور نهسته کې ما شاور تور پیدا کوم خدي تور ویل به نظری خودم دیگه اتمالون نیست نمیفهم که او پایان هسته او سایغان هسته نمیفهم که در گوشه هسته طلاق میگیرم هفت سال میشه که مردکه بر شده این سال هشتو میشه دیگه رفتم امو تو دیگه قبول من که قبول باز آمدم ششتم اینال در خانه داماد زندگی میکنم ولیکه اینجا هم برادر اوقات ما تلخ کردن از این خوشوهای دخترم بسیار جنجال میکنن دسر دختر تظاهرات نکنه که مادر تا چقدر ویر میشه که در پیش دورده چرا مادر تایی نمیتونی از پیشید به می خاطر گفتم به شماره شما یک زنگ بزنم که خدای مگم این کار ما مشکل معل شده
خودت مشخصا چی می طلاق میخوایی؟
بیخی طلاق میخواییم دیگه کار ندارم شده او خودش زنگ گرفته رفته در این طرف های سیغان هست که بامیان هست زنگ گرفته از امون طلاق بود طلاق ما بگیرن ما یک دفعه در این شهر از این خودی قماندانی یک دفعه شهر نو رفتم باز دانی سونی چیست شفاخانه از رک برخان که چیز است از این حقوق که است دم این جدایی کرد دیگه چاره نشد دیگه در جایی که رفتم در رویم خوردم دیگه چاره نشد باز دانی معلومات تو رو گرفتم از شما رو بدن رادیو آزادی گفت اگر زنگ بزن اینمی مشکل دال میشه انشاءالله بخیر. من از این سالی که از خانه کشید که من سال اول که زیاد به حقوق بشر رفتم خط داد که توی مردکه اصابی بود دیوانه بود پودری بود بخی گریست با به چاکو مرزه دعی کرد از خانه بسی اولاد کوب کرد باز دنی خاطر دیگه که این کرد که بور کرد از خانه دیگه دروازه رو قایم کرد من رو نمانداد دیگه پیش حقوق بشر از دنی یک ساله که میرون زورم نمیرسه هر کدامش پیسه طلب میکنه زورم نمیرسه قراشی شما رو تکلیف
کردم. بله پروین و چې تماس نیولای او خپل ستونزې له موږ سره شریک کړه تاسو به موریدلی وي ورزو د خبرونې میلمنه سره شریفی سلطانی سره بحث سیده مور کو سلطانی صاحب سلام خوش آمدین به برنامه شما گپای پروین را شنیدین و بفرمایید این مورد نظر خود را شریک بسازین.
بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما و شنوندگان محترم برنامه شما تقدیم میکنم و براستش که من گپ خانم پروین شنیدم و ما بسیار متعجب شدم که مدت 7-8 سال چطور بسیار نمیفته و در محاکم افغانستان در قسمت مسئله طلاق و تفریق کلن بر اساس قانون مدنی افغانستان قانون مدنی فیصله میشه و یکی خانم تا هنوز هم بسیار نمیفته مانده ما متاسف هستیم میشه دوباره مراجعه کنه به کمیسیون حقوق بشر. ما تلاش میکنیم یک مکتوب عنوانی محاکم افغانستان بفرستیم در هر مرحله از محکمه که قضیهش بند مونده و کسی نتونسته با مشکل زیر رسیدگی بکنه کمیسیون براش دادخواهی خواهد کرد و اگه احیانا ضرورت باشه ما یک وکیل مدافع هم درخواست میکنیم به خاطر اینکه مطابق قانون حق داره درخواست تفریق بکنه چون مورد لادکوب قرار گرفته مورد خشونت‌های خانوادگی بوده و یک وکیل مدافع هم باشه که مسئله حقوقی درست بفهمه و تبحر کامل داشته باشه و بتونه از قضیه دفاع بکنه.
بله سلطانی صاحب شما بله ببخشین گپای تانا قطع کردم شما هم شاید شنیده باشین که ای خانم میگه که تقریبا وقتی به ارگانهای عدلی و قضایی متعدد مراجعه کرده از پیششان خواستار ازی شده که شوهر خود حاضر بسازه در حالی که گفت که ای کار من نمیتانم. از نظر قانونی برای از این موضوع کم بپردازین که چطور است قوانین افغانستانی موضوع و چطور میشه که باز این مورد فیصله شد؟
در قانون مدنی افغانستان خب موضوع طلاق حق مرد هست تاسفانه و شرایط طلاق همچنان به نفع مردو در قانون جاسازی شده اما در 4 حالت زن میتونه ادعای تفریق بکنه و مطالبه تفریق بکنه. او 4 حالت یک حالت شمی هست که مورد لدکوب قرار بگیره و زندگیش متضرر باشه در خانه شوهرش این میتونه بر اساس یک درخواست تفریق بر اساس ضرر بکنم. حالت دومیه که شوهرش عنین باشه در این حالت قانون برش اجازه داده است میتونه مراجعه بکنه و مطالبه تفریق بکنه. حالت سومیه که نفقه برش پرداخت نشه بی سرنوشت باشه میتونه درخواست تفریق بکنه. و حالت چهارمیه موضوع غیابت هست که اون در قانون مشخص شده که فقه جعفری و فقه حنفی گرچه نظریات متفاوت وجود داره اما طرز العمل و رویه هم در محاکم در رابطه با رسیدگی همچون قضایا موجود است که محاکم افغانستان به اساس این رویه خاصی میتونه در این رابطه کار بکنه و اینا. و در این 4 حالت اگر خانم یک از این 4 حالت داشته باشه میتونه به محکمه مراجعه بکنه مطالبه تفریق بکنه با حفظ حقوق و امتیازی که قانون برای زنان در نظر گرفته میتونه محکمه طلاق از اینا جاری بکنه. و در قسمت قضیه خانم که این مراجعه کرده چندین بار گرچن گفت ما با کمیسیون حقوق بشر هم ما مراجعه کردیم پروسه قسم است که بار اول زمانی که خانم ها میاید با کمیسیون مراجعه میکنن وقتی ما میبینیم که یکی از 22 مورد خشونتی که در قانون منع خشونت وجود داره بر علیه زنا اعمال شده دعوا خودش تحریک میشه ما اینا رو روان میکنیم یا به سرانوالی یا به محاکم و برشان هم میگیم که در قسمت قضیه که براتون مشکل پیش اومد دوباره به کمیسیون مراجعه کنید همکارای ما دادخواهی میکنه برای شما روند قضیه رو ما تلاش میکنیم تفصیل بیشتری شوه و قضیه زنا درست‌تر پیش بره. اما در بسیاری موارد متاسفانه زمانی که اینا میاین و میرن دیگه اصلا دوباره به کمیسیون خبر نمیتن که قضیهشان در کدام مرحله رسیده و چه مشکل برشان پیش اومده که ایجاب ارسال یک مکتوب یا ملاقات همکارای ما را و یا همچنان مساعدات های حقوقی دیگه ای که درخواست وکیل مدافع شوه ما باید برای زنا انجام بدیم.
بله سلطانی صاحب،
مطمئنم که مراجعه نکرده.
بله سلطانی صاحب، شما گفتین که یک تعداد که امتو مراجعه میکنه باز پس با کمیسون یعنی معلومات شریک نمیسازه. ما همی سوال وقت امرای خانم پروین صحبت میکردم پرسیدم که چرا با مراجعه نکردین، گفت که با ارگانای متعدد ما رفتم و بیخی دل سرد شدم از این همی حالت که جریان داره، به یک شکل از ما پول خواستار شدن، به یک شکل اصلا به مشکل ما گوش داده نمیشه، یکی از دلیل هم اینمی را عنوان کردن.
متاسفانه در افغانستان در بعض قضایی زمانی که اعمال فشار نباشد دادخواهی بیشتر صورت نگیره، روند رسیدگی به قضایی بسیار طولانی هست و این به این معناست که اینا متضرر یک قسم پشیمان و خسته میسازن و متضرر سرانجام خسته میشه، قضیه را رها میکنه، پروسه نیمه تمام میمونه و اینا میرن پشت کار خود. قسمی که خانم مدت 7-8 سال بی‌سرنوشت مانده. اما یک روی دیگه هم هستن که در صورتی که باسه جلد مکرر متهم نتو کسی که ادعا میشه بالایش که خانم مورد ظلم قرار داده بوده، محاکم اگر حضور پیدا نکنه محکمه باسه جلد 15 روز در زمانی که مدت معیار قانونی یعنی 3 جلد تمام شد یک اعلان رادیو میکنن و از طریق قضاها اطلاع میتن تا ای که علمی نفر که بالش ادعا شده باید حاضر شده محکمه. در صورت که حاضر نشود دولت بلافیت داره که یک وکیل مسخر بگیره و موضوع طلاق و تفریق اینا خودشان صورت بتن و ما نمیدونم که در این مسئله چرا این قدری پیچیده شده و هیچطور سرانجام خسته شده و از همین مشکلی که داشته این رها کرده. میتونه دوباره به کمیسیون مراجعه بکنه همکارای ما تا جایی که توان داشته باشه و بر اساس صلاحیت کاری که ما داریم ما تلاش میکنیم با می خانم کمک کنیم و این از حالت بی‌سرنوشتی باید نجات پیدا بکنه و طرفش پیدا شوه. از طرفش هم پیدا نشوه این نمیتونه که یک عمر زنده امو مسئله که مردم ما دارن تو موهایش مثل دندانهای سفید شوه این بیمانه بی‌سرنوشت. بالاخره محکمه کار خوده میکنه، قانون برشان اجازه داده، دستشان باز هست و در صورت که خانم متضرر شه محاکم افغانستان در زمینه اجراات میکنه و هیچ کدام مشکل وجود نداره.
بله سلطانی صاحب، یک بحث دیگه که خود خانم پروین هم برش اشاره کرد مسئله فساد و رشوه در ارگان‌های عدلی و قضایی، گرچند ما سخنگوی بلوی سارنوالی را داشتیم در برنامه خود که تا حد زیاد رای اتهامات را رد کرده، اما شما شنیدین که بار بار شکایت کرد از این موضوع، شما میشه بگوین که دیگر چقدر قضایا هست که به می شکل به شما مراجعه کرده و از فساد و مشکلات در ارگان‌های عدلی و قضایی که نتانستن که اوجه برش رسیدگی شود؟
خب در افغانستان گرچه که بیخبری از قانون عذر پنداشته نمیشه، اما تعداد شهروندان افغانستان متاسفانه با اون مشکل مواجه هست که اینا نسبت به موضوعات موارد قانونی اطلاع و آگاهی ندارن. بنان زمانی که آگاهی ندارن در محاکم نمیتونن که اینا خود دفاع بکنن و برای اون حق و حقوق که داره پافشاری بکنن و از طرف دیگه اینا دسترسی بسیار محدودی و مساعدت‌های حقوقی دارن در بعض ولایات افغانستان که وکیل مدافع اصلاً رایگان در اختیار زنا قرار داده نمیشه و زنایی که در رابطه متضرر میشن اینا همچنان توان مالی کافی ندارن که خودشان برای خود وکیل مشخص و جداگانه ای را استخدام بکنن. و یک موضوع ناامنی هست که وکلای مدافع در نقاط دوردست افغانستان اینا حاضر نمیشن برای کار کردن از کابل و بعضی وکلایی که در ولایت افغانستان همچنان کار میکنن اینا به خاطر موضوعات مالی که زنا استقلالیت مالی ندارن و پول ندارن حاضر نمیشن که چی بکنن، تفصیل بکنن روند قضیه را و خود زنا تسلط کامل بر موضوعات حقوقی ندارن، بنابراین خودشون نمیتونن به صورت قوی از خود در محاکم دفاع بکنن. و مسئله دیگه ای که هنوز هم چالش هایی در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان در نقاط دوردست افغانستان وجود داره متاسفانه که ما نمیتونیم از این منکر شویم و در بعض قضایایی که مردم مثل قضیه خانم پروین خسته میشن و قضیه رها میکنن میرن به خانه هایشان بی‌سرنوشت میمونن، اما در بعض قضایایی که عملا اینا بله. با هم مشکلی برخورد میکنن با کمیسیون مراجعه میکنن بله. ما برشان دادخواهی میکنیم و جلوی هم نارسایی هایی که در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان هست گرفته میشن.
بله خانم شریفه سلطانی، بسیار زیاد تشکر که با ما بودین و
در مورد موضوع برنامه صحبت کردین. قدم نوریدون کو لطاس هم ډیره مننه کوم چې تر دې د ملمنګ سره وی هغه شمیره چې ته ونی په جریان کې فعال وی 09 29 00 00 هغه مرمنې چې په اتلی او قضایی بنسټونو کې ستونزې لري خپل ستونزې د ملمنګ سره شریک کړي تر څو اړوند اورګانونو سره شریک کو. لطاس ډیره مننه کوم. تر بیا په پاک الله سپارم. د خدای پامه.